مازدیګر 4 بجې دي. د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونه ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې وسلوالو کسانو نن په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یوې قطعې حمله وکړه او افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په یو بل راپور کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څیړنه یې پیل کړې ده. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړې قطعې د نن سهار په برید کې مرګ ژوبله وشته، خو تر اوسه دقیقه شمېره نه ده ورکړې. د سالنګ لویه لاره نن د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه او جرمني وایي په پام کې لري روانه اونۍ د ایران هوایي شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د خبرونو تفصیل، د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړې قطعې د نن سهار په ډله ییز برید کې مرګ ژوبله وشته، خو تر اوسه پورې هیڅ چارواکي دقیق ارقام نه دي ښودلي. تر دې وړاندې یوه روغتیايي کارکوونکي د 12 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه، خو د دغه ولایت د روغتیا مسؤلین وروسته دا خبره تصحیح کړه او ویل چې 12 تنه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. په همدې حال کې د میدان وردګ امنیه قومندان وای صمیمي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
په دې پایله کې درې نفر ماجمان دلته مړی دی او یو بل موټر چې نوی سایچا د هغه موټر بم دی، هغه د ملي امنیتي ځواکونو د خوا څخه خونساس وله، تېر شو په هغه اول دقایقو کې مهار شوله، خو بدبختانه د تعمیر د تخریب پر بنیاد باندې بعضې زموږ د ملي امنیتي ځواکونه دغه لري تلفات لري، چې د تلفات شمېر تر اوسه پورې دقیق نه.
بلخوا د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې په نننی برید کې شاوخوا 10 کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. وسله والو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسله والو مخالفینو اړوند درې شبکې چې 10 تنه پکې شامل دي ونیول. د کندهار د ولی له دفتر څخه په ویلې مې کې راغلي چې دغه کسان چې په تروریستي او تخریبي فعالیتونو کې شکل دي د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوی دي. اعلامیا زیاتوي دغه کسانو د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې پر دولتي قرارګاو، امنیتي پوسټو او اکمالاتي کاروانونو بریدونه کړي او همې په بیلابیلو سیمو کې د سړک غاړې ته ماینونو شخ کړي وو چې ډیری ملکی وګړو ته هم پکې زیانونه رسیدلي وو. د اعلامیا مخې یاد وسله والو په دې ورسیو کې د لوچی په کندهار ولایت کې دولتي مامورین، دینی علمان او قومي مشران په نقشه کړی. د کندهار د والی د دفتر څخه دا بیان زیاتوي چې د ډلې د کندهار په بیلابیل ولسوالیو کې د خلکو په همکاري او د ځنګړو قطعاتو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شو. د سالنګ لوی لار نن د ترافیک پر مخ اخلاص وسوه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت چارو رئیس عبدالبصیر حبیبي نن ازادي راډیو ته ویل چې موټرو له دواړو خواو تګ راتګ پیل کړی دی. نو موړي ویل چې دا لار د ماپښین پر یوې بجې پرانستل وسوه. د وینونس برف کوچونه راغلی وو، موږ سیمه پاکه کړه. د تګ راتګ لیکې د مسافرونکو موټرو لپاره خلاص دي او د بارونکو لپاره به وروسته وګورو چې څه کولی سو. شغلی حبیبی زیاتوی لا هم د دې لوی لارې څخه د واورې د لری کولو هڅې دوام لري او تر اوسه د خبره چاته مالی یا ځانی زیان نه دی رسیدلی. د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان تر ټولو لوی لاره ده، د سخت واورو له کبله د شنبه د ماښام رئیس د ترافیک پر مخ تړلې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د جرمني د هوایي چلن فدرال اداره وایي په پام کې لري روانه اونۍ د ایران هوایي شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د جرمني سیمه ییزو رسنیو نن دوشنبه راپور ورکړ چې د ایران د استخباراتي ادارې لخوا د پټو عملیاتو د شک په تړاو دا اقدام سوی دی. جرمني رسنیو ویلي چې دا اقدام د هغو وژنو سره تړاو لري چې ادعا کیږي د ایران استخباراتي اداره یې په اروپا کې ترسره کوي او په وینا یې ایران پلان لري چې داسې نور بریدونه هم وکړي. ماهان هوایي شرکت په اونۍ کې 4 الوتنې جرمني ته درلود. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه له څویلو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې ماهان له یو له هغو هوایي شرکتونو څخه و چې له 2011 کال راهیسې د امریکا د بندیزونو په لیست کې و او واشنګټن له کلونو راهیسې پر خپلو متحدینو هڅه کولی چې د دغه ایرلاین جواز لغوه کړي. د روسیې پاوځوي د سوریې دافې هوا ځواکونو نن سهار د اسرایلو د هوایي بریدونو پاترڅ کې څبندي دیش کروز او اداره سوي بمونه دفع کړي دي. اسرایل تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د روسیې دولتي خبري اژانس آر آی ای نوېستي د روسیې د ملي دفاع د ادارې له قوله راپور ورکړی چې په دې پیښه کې د سوریې څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور سرتیري ټپیان دي. راپورونه وایي د سوریې د پلازمینې جنوب ختیځ کې د نړیوال هوایي ډګر ځینې برخې ویجاړې شوي دي. په سوریې کې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په دې پیښه کې یوولس کسان وژل شوي دي. او د روسیې پوځي چارواکي وایي درې روسي سرتیري نن د ګرجستان په جلاسوي ابخازیا سیمه کې هغه مهال وژل شول چې زرهي واسطه یې یوې تنګې درې ته ولوېدله. د پوځ د رسنیو دفتر ویلي چې په دې پیښه کې دوه نور سرتیري ټپیان دي او په هلیکوپټرو کې یو پوځي روغتون ته انتقال شوی دی. یو پوځي کمیسیون د دې پیښې په اړه پلټنې پیل کړې. دا پیښه داسې مهال شوې چې د روسیې پوځي کاروان غوښتل په سیمه کې خپلې دایمي اډې ته ولاړ شي. د خبرونو پای.
سمو غاغله ازادي راډيو اوري قدر منوريدون کوړاندې په خبرونه کې را سره اوسي راپور نه خبرو. و با اوري چې وي وسلواله ډلې نن سهار میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یوې قطعې حمله وکړه. ویل کېږي چې دا حمله درانه تلفات هم لري.
تقریبا سره د مرزوب له 100 نفر شاوخات سره د تخمینی کسادی سره د دور ده د خلګم ډیر وسیدل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څیړنه پیل کړی ده او په پکتیا کې بیا معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړی او چارې لخن سره مخامخ کړي.
تر هغه وخت پورې چې د پکتیا ټول شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګی نه وی شوی د قوانینو او طرزالعمل مطابق موږ خپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
په نورو موضوعاتو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره ډیر کار شوی او دا پروګرامونه د عملی کېدو په حال کې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرایلو پاوځ منلې ده چې په سوریه کې د ایران پر اهدافو هوایي حمله کړې دي. نو راپورونه لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د یو کلی زرغه ګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې د میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یو قطعه وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. د دې ولایت چارواکي مني چې د دې برید پر مهال افغان سرتیرو ته مرجوب لوخت خو دوی وایي چې د شمیر په اړه کره معلومات نه لري. د برید نن سهار شاوخوا 8:30 د میدان ښار اړوند په باغ زنانه سیمه کې هلته چې د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه دی ردی ترسره شو. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت نور جزئیات اوروي.
نن سهار شاوخوا 8:30 ځانمرګو بریدګرو په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یو سیمه ییزې کې د حموی ټانک په مرسته ځانمرګي برید وکړي. د دغه ولایت چارواکي مني چې د یاد برید پر مهال افغان سرتیرو ته مرګجوب لا وشته خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. د والی ویان عبدالرحمن منګل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید په ترسره کېدو سره د یادې کتې ودانۍ هم تخریب شوي او پر مهال د ملي امنیت ځواکونو ته هم مرګ ژوبل وشته خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. د وای موټر بم لمړی د امنیتی ځواکونو لخوا کشف شوی چې ورسته یې چاودنه کړې. منګل وایي د فیش په ځای کې درې نور ځانمرګي بریدګر هدف ته رسیدو مخکې د ملي امنیت ځواکونو لخوا لمنځه یوړل شو.
د میدان وردګو ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتر کې د ملي امنیت یو سیمیز موټر بم چاودنه شوی چې د ډنمارک یو بریدګرو یو موټر د افغان امنیتي ځواکونو لخوا خطر شوی او د دې په ځای کې هم چې د امنیتي اوریتي ځواکونو لخوا ویل شوی دي. خو دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیمیز پټې وډلې ته زیان رسولی چې د همدې وجې په د تلفات او ټپیانو جزئیات وروسته به انشاءالله تاسو ته شریک شي چې پرې معلومات نشته. فعلاً دپاره وضعیت د امنیتي او د پیډو کونتر کنټرول لاندې ده.
پر همدې مهال د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبل وشته. د ولایتي شورا غړي شریف الله وته کازادي راډیو ته ویل چې په یاد برید کې ډیر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل وشته.
تقریبا سره د مرزو له 100 نفر شاوخوا دي سره د تخمینی کس راځي سره د دولت د خاله کم ډیر وسیدل
بلخوا د دغه ولایت د عامی روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد اسلم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید له ځایه ولایتي روغتون ته 12 کسان روړل سوي چې د څلورو حالات یې ناسم دي.
نن سهار 9 بجې په شاوخوا باندې میدان ښار کې یو موټر بم چاودنه ترسره شوې ده چې په هغې کې 12 کسان ملکي روغتون ته زخمیان راوړل شوي دي چې هغې کې څلورو وضعیت نسبتا ښه نه و. هغه امبولانسونو په واسطه کابل ته انتقال شول او اته کسان نور دلته په ولایتي روغتون کې ته درملنې لاندې دي. مخکې د بعضو رسنیو د خوانه به هغه شوي وي چې 12 کسان شهیدان لکه دلې راوړل شوي و. هغه د امبولانس نرس اشتباه درلودله هغې کې 12 کسان دلې موږ ته ملکي روغتون ته البت ټپیان راوړل شوي و.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یوه استولې برېښنالیک ویلي چې یاد برید دوی کړي او لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته ورځو. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نوماندانو د اسنادو د څېړنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د نوماندانو په اړه به د انتخاباتو او اساسي قانون د موادو په رڼا کې پریکړه وشي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو راتلونکو انتخاباتو ته د رسمي نوماندانو د اسنادو د څېړلو بهیر پیل شوی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وروستي لیست کې د نوماندانو د شاملولو لپاره دوی باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له فلټر تیر شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیواد شمه فزیک نافذه قوانینو ترجمان دی او هغه څه چې قوانینو کې راځي هماغه خبرې کېږي. تاسو کېږي هغه شرایط چې قانون وضع کړي دي هماغه ټول شرایط به د دوی باندې پلي کېږي.
د قانون په اساس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه اونۍ وخت لري سو د دغو نوماندانو اسناد وڅېړي. د افغانستان د تابعیت لرل په جرمونو نه محکومېدل، د 30 کلنۍ عمر او د 100,000 رای ورکونکو ملاتړ لرل د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرطونه دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د نوماندانو د نوملیکنې بهیر ته چې 10 ورځې وخت ټاکل شوی و 13 ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا دوه نوماندانو د قانوني عمر د نه پوره کولو او یو شمیر نورو شرایطو له امله ونتوانېدل چې ځانونه کاندید کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون دغه انتخاباتو ته 13 کسانو رسمي نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې تیرو تېروتنو ته په پام باید روانه پروسه ښه مدیریت کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده وویل
کوم کسانو چې نوملیکنه کړې ده اسناد باید په ښه توګه وڅېړل شي. همدارنګه کوم کسان چې جرمي سابقه لري او په کوم جرم محکوم شوي او انتخاباتي معیارونو سره سره برابر نه دي باید ډېر ژر عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. موږ واقعا له دې وضعیت نه اندېښمن یو. یوه اندېښنه مو له کمیسیون څخه، بل اندېښنه د انتخاباتي ټکټونو څخه. کوم چیرې زموږ دغه اندېښنې په پام کې ونیول شي، افغانستان به له کړکېچن وضعیت سره مخ شي.
ښاغلی ایوبزاده وایي په دغو نوماندانو کې داسې کسان هم شته چې شتون یې د اندېښنې وړ دی. نوموړي ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ترڅنګ چې د داسې کسانو نومونه په لیست کې شامل نه کړي باید یاد کسان د بشري حقونو د سرغړونې او فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څېړنه یې پیل کړې ده. په پکتیا کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي درې ورځې کېږي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترضو کاندیدانو د دې کمیسیون مخې ته د پرلت خیمې درولي او د دوی کارونه یې په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو لپاره د ولایت په کچه تدابیري چارې روانې دي له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړی. اصیل ځازی له پکتیا څخه په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې درې ورځې کېږي چې معترضو نوماندانو دوی ته د کوم رسمي غوښتنلیک د سپارلو پرته د کمیسیون مخې ته د پرلت خیمې درولي او د دوی کارونه یې په دې اساس وخت کې چې د ریاست جمهوري د راتلونکو ټاکنو لپاره د ولایت په کچه تدابیري چارې روانې دي له ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس ښاغلی امین الله فضلی ازادي راډیو ته وویل
په دې اساس وخت کې چې دلته د ریاست جمهوري د ټاکنې پروسه په روانېدو ده د لپاره ماتګانې د ولایتي دفتر په کچه باندې طبي خبره ده چې زمونږ ولایتي دفتر دوی متاثره کوي. چې بهتره خبره ده چې کومه غوښتنه لري مونږ ته د
بلخوا معترض نماندان وایي چې د دوی شکایتونه په دقیق ډول نه دي څېړل شوي، پاکې رایې له ناپاکو نه دي جلا شوي او د ټاکنو د پایلو په اعلان شوي لومړي نوملړ کې شامل کسان د بډو په ورکولو په لست کې شامل شوي دي. سید جمال الدین آصف خیل او انجینر تاج محمد د معترضو نماندانو له ډلې دي. دوی د خپل اعتراض په اړوند ازادي راډیو ته وویل
نو تر هغه وخت پورې چې د پکتیا ټولو شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګي نه وي شوي، د قوانینو او طرز العمل مطابق د شکایتو څېړنه نه وي شوي، حق حقدار ته نه وي سپارل شوی، موږ به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
کاسوای کې رای واقعي بایومتریک برده به اساس چک لیست تا که 100% اما صندوقا دوباره تفتیش نشوه ما اجازه نمیدهیم که دیگر یا در اینجا کار کنند.
معترض نماندان وړاندې زیاتوي وایي چې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو ته سپارل شوي شکایتونه دي لا سره تفتیش شي او یا خو دې پکتیا کې د ترسره شوې ټولې ټاکنې ملغا او د راتلونکو ریاست جمهوري ټاکنو سره د یو ځای لا سره ټاکنې وشي. پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر مشر ښاغلي هدایت الله عصمتي ازادي راډیو ته وویل چې پکتیا کې د ټولو کارول شویو رایو او شکایتونو بیا تفتیش قانوني توجیه نه لري او نه هم په دومره لوړه کچه درغلي شوي چې پر بنسټ یې ټاکنې ملغا اعلان شي. اسمتی زیاته کړه
ځنی مرا ځایو کې چې هغه په زورواکي په اساس باندې صندوقونه ډک شي یا د شپې لخوا ډک شي یا مثلا د لای ډول باندې ډک شي، هغه موارد کې زمونږ عکس العمل معلوم شو هغه باطل اعلان شي. یو داسې څه نشته دی نه موږ سره اسنه چې موږ پر ټول د پکتیا ټاکنې پر باطل کړو.
اسمتی وړاندې زیاته کړه وی ویل چې د ترسره شویو ټاکنو د اعلان شویو لومړیو پایلو په تړاو دوی ته ګڼ شکایتونه او شواهد سپارل شوی دي چې تر اتیا سلنه بررسی شوی هم دي او که معترض نماندانې د کمیسیون دروازې پرانیزي پاتې شکایتونه به هم وڅېړل شي او پایلې به یې له هیوادوالو سره شریکې شي. د پکتیا ولایت مقام چې د معترضینو او دواړو کمیسیونو ترمنځ د منځګړي رول په لوبولو سره معترض نوماندان د تیری اشن به په ورځ د مرغومی په نهه ویشتمه د کابل ګردیز د لوی لارې له بندول منصرف کړل وای چې د معترض نوماندانو غوښتنې تر لوړ مقامات رسولي او هیله کیږي چې ستونزې ته به قانوني او منطقي حل لار پیدا شي. د پکتیا دی والی وایند کغلی عبد الله حسرت ازادي راډیو ته وویل
تر جمهوری ریاست او نور زیدت او مرکزی ادارو پوری به دوی غږ رسول کیږي په دې برخه کې هم اجرات شوی دي کله دا چې هغه سپایل راشي چې ټول ته قابل د قبول وي.
معترض نوماندان پر خپل دریس ټینګار کوي وای څو چې غوښتنی و نه منل شي د دواړو کمیسیونونو دروازې به تړلې وساتي او هم به په سولې زولارینونو لاس پوري کړي. اصیل زازای ازادي رادیو پکتیا.
خلک او د ولسی جرګې غړي د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو د کاندیدانو په اړه له هیلو او شکونو ډک غبرګون ښیي. د ولسی جرګې منشي نن ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې نوماندان به د کمپاینونو پر مهال خپل شعارونه له بریا وروسته عملي کړي. له بلې خوا عام خلک یو شمیر نوماندانو ته د شک په سترګه ګوري او ځینې نور بیا دې څېرو ته په کتو هیله من ښکاري. د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزه عزیزی د موضوع ته خپل راپور کې کتنه کړې.
ولسمشریز انتخاباتو ده نوماندانو ده نوملیکنه ده موده تر ختمیدو وروسته وست پا ولیسی جرگه که ده خلکو یوشمیر استازی او ده کابل خار روسیدون که ده غوچیرو او نوماندانو ده پلانونو پاره بیلا بیل نظرونه لری. ده ولیسی جرگه منشی میرداد نجربی ده دوشمی پورز ازادی راژیو تو ویل ده نوماندانو پا خپل شوارونو که ده صبات ده چنگخت ده بیوزلی ده المنزولو ده نظام ده بطلون او لفساد سره پر مبارزه چنگار کرده ای. ده هیلخهی چه راتلون که ولسمشریز انتخاباتو ده بریالی نوماندان باو کولای شی چه خپل ده شوارون عملی کری.
ومنګا امیدوار یو چې خوب شمه ته بدن پکې راشي او حتما په دغه شعور باندې هر یو عمل وکړي چې افغانستان وحدت ملي ته ضرورت لري خپلو ته اړتیا لري او همچنان د امنیت او ثبات په خاطر ضرورت دی.
د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندۍ پروسه تېره ورځ د جدي په دیرشمه د 14 نوماندانو په نوملیکنې سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري پای ته ورسېده. د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تر څنګ حنیف اتمار، ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزی، لطیف بدرام، حکیم تورسان، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، فرامرز تمنا، زلمی رسول، غلام فاروق نجربی، شهاب حکیمی، نورالحق قلومی، نور رحمان لیوال او شهید محمد ابدالی هغه کسان دي چې راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته ځانونه نوماند کړي دي. ولسمشر غنی د انتخابات خپلواک کمیسیون کې له نوملیکنې وروسته وویل چې د ښې حکومتولۍ له لارې به افغانستان په پښو ودروي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا د لویې جرګې د پریکړې له مخې د نظام پر بدلون له ریاستي نه صدارتي ته پر اړولو ټینګار وکړ. د تورته یو شمیر نور نوماندانو په انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې د خپلو پلانونو لکه د اقتصاد پیاوړتیا، اداري فساد او فقر له منځه وړلو او دغه شان پر ځینو نور مسایلو خبرې وکړې. له دې سره یو شمیر عام خلک وایي دوی دغه څیرې لیدلي او پلانونه یې هم اوریدلي، خو د دغو نوماندانو په تړاو بیلابیل نظرونه لري. د کابل ښار د میوند واټ یو هټیوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه نه لري چې دغه نوماندان به خلکو ته کار وکړی شي.
افغانستان لپاره په درد نخوري، نه دې ملت لپاره په درد خوري. او چا په بل پورې وابسته خلک دي، دا نه تا ته خدمت کوي، نه دې ملت ته خدمت کوي، نه به دا وعدی دی ته سره کوي.
یو شمیر ځوانان بیا په تېره د پوهنتونونو محصلین نوماندانو ته په کتو هیله مند دي چې د دغو نوماندانو له شمېره د یوه په بریالیتوب سره به هېواد د پرمختګ او امنیت په لورې ولاړ شي. د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو محصل دور محمد په دې اړه وویل:
خدای خو مهربان ده چې د پدې کاندیدانو چې کوم یې چې د افغان بیچاره ملت ته خدمت وکړي.
خلک وایي سرل دی چې لسیزې جګړې او بدمرغیو ستړي کړي او غواړي راتلونکي ته داسې کس د ولسمشر په توګه انتخاب شي چې ناامنۍ، بېوزلي، فساد او بېعدالتۍ له منځه یوسي او د خپلو شخصي ګټو پر ځای د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره هڅې وکړي. په ورته وخت کې افغان سیاسي کارپوه یونس فکور وایي ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو له ډلې هغه څوک کولی شي چې د خلکو هیلې پوره کړي چې د حکومتولۍ تجربه، راتلونکي ته طرحې او پلانونه او له ګاونډیو هېوادونو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. په یو راپور کې به واوري چې د کندهار بڼوال وای د دوی د باغونو محصولات بهر ته د پاکستان په نوم صادرېږي.
زمش خواهش داده چې مختص زمش سره قرار داد وسی د افغانستان په نامه وسی، یعنی د زمش میوه نور مملکتو ته چې د افغانستان په نامه ولالسی.
د خبرونه په دوام کې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه هم درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې نور موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره تر اوسه هم امکان نه دی برابر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د هڅو په لړ کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پای ته رسولې دي. په دې اړه نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سم لوري رواني بللی دی او ویلي دي چې په دې برخه کې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. خو د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي او یوازې خپلې پخوانۍ ژمنې تکراروي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد وروستی سفر د افغان سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو په برخه کې مثبت وبللو، خو له پاکستان یې غوښتنه وکړه چې خپلو ژمنو ته عملي بڼه ورکړي.
پاکستان باید خپلې ژمنې عملي کړي ترڅو موږ شاهد دي اوسو چې د سولې د خبرو اترو مذاکرات د پیل لپاره زمینې سازي وشي. تر اوسه دا زمینې سازي نه ده شوې. موږ تمه لرو چې ډاکټر زلمی خلیلزاد او د امریکایي نور مقامات وکولی شي پر پاکستان فشار راوړي، ځکه تر اوسه هم د پاکستان په عمل کې بدلون نه راغلی. سره دې چې د بهرنیو چارو وزیر چې کابل ته راغلی او هغوی ښې ژمنې وکړي، مګر دا ژمنې اوس
خاغلی خوزون ویل که څه هم خاغلی خلیلزاد د پاکستان د سفر جزئیات له افغان حکومت سره نه دي شریک کړي، خو هیله مندي وښوده چې نوموړي به د افغان سولې په برخه کې د کابل غوښتنې تر اسلام آباد ته رسولي وي. زلمی خلیلزاد د رواني جنوري له اتمې څخه سیمې ته سفر پیل کړی او چې په اترس کې د عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. د تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې سیمې ته یې خپل اوسنی سفر بشپړ کړ او ښې لیدنې درلودې. نوموړي ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره رواني هڅې پر سم لوري رواني دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. خلیلزاد په پاکستان کې د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وکتل، خو د خبرو جزئیات تر ډیره په ډاګه نشول. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد به د دوشنبه په ورځ په قطر کې له طالب استازو سره هم خبرې اترې وکړي، خو دا خبر تر دې دمه په رسمي ډول نه دی تایید شوی. هڅه مو وکړه چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پایلو په اړه د افغانستان د سولې شورا نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر مثبتو پایلو ته په تمه دي. د دغه کمیسیون غړی نادر خان کټوازی باور لري چې پاکستان هم بالاخره بله لاره نه لري، ځکه د نوموړي په وینا یاد هیواد چې د افغانستان په سوله کې څومره ګټه کولی شي په جګړه کې نشي ترلاسه کولی.
زما په نظر باندې پاکستان په ډېرو اقتصادي سیاسي ستونزو کې د انزوا لور روان ده. که چېرته نړیوال فشارونه د سیمې د هېوادو فشارونه په پاکستان باندې راشي، پاکستان بیا یو ډېر معامله ګر هېواد، هغه بیا خپل هغه تیز بدلون راولي کېږي او دغه سوله داسې اسان هم نه ده. یوې دوه ورځو خبره نه ده. زما په نظر باندې
ښاغلی کټوازی وایي چې دا ځل په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد ډیره پاتې کېدنه او د افغان جګړې په اړه د پاکستان د یو شمېر مذهبي ګوندونو نرم چلند په ډاګه کوي چې د دې هیواد په دریځ کې بدلون راغلی دی. خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له وی او ای آشنا راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان په امن کې د پاکستان دلچسپي کمه ده او اسلام آباد ټول پام په افغانستان کې د هند حضور ته اړولی دی.
په همدې حال کې په مزار شریف کې یو شمیر ځوانانو نن په یوه اعتراضي غونډه کې له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې له مخکنیو شرایطو پرته بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. اعتراض کوونکو پر ګاونډیو هیوادونو هم تور پورې کړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او غواړي د جګړې او انسان وژنې لړۍ ګړندۍ کړي.
لسکونه ځوانانو مزار شریف کې د یو اعتراضي لاریون په ترسره کولو سره له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. اعتراض کوونکي غواړي چې په هیواد کې د سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت رامنځته شي. د ځوانانو چې د موږ سوله غواړو شعارونه له ځان سره لیږدول، له طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدو د خپل هیواد د ودې او پرمختیا په بهیر کې سهم شي.
مذاکره مفاهمه مصالحه منطق مدنیت است.
هغوی د مصالحه مفاهمه او مذاکره د مدنیت منطق دی په شعارونو ویلو سره وغوښتل چې د طالبانو ترهګرې ډلې ته دا پیام ورسوي چې هغوی د انتحاري حملو د ترسره کولو او د بلواګرۍ د ودې څخه لاس واخلي او د مصالحې او مذاکرې له لارې خپلې مشروع غوښتنې مطرح کړي. په بلخ کې د راسکونکو وویل چې طالب استوال دی باید د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې له افغان حکومت سره له هر ډول مخشرتونو پرته د سولې خبرې پیل کړي. دوی په دې تړاو یو پریکړه لیک هم صادر کړ. د دغه پریکړه لیک په یوه برخه کې داسې راغلي:
از آنانی که در مقابل نظام موجود جنگ افزار برداشت،
له هغو چې د موجوده نظام په وړاندې وسله اخیستې غواړو چې له هر ډول مخشرتونو پرته د افغان دولت سره د سولې خبرې پیل کړي، او دا خبرې اترې دي د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې ترسره شي. دا احتجاج کوونکي د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د خپلو سیاسي او استخباراتي منفعتونو د تامینولو په خاطر د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورنوي، او وایي چې دا هیوادونه په افغانستان کې د ناامني او جګړې د زیاتېدو په هڅه کې دي. معترضانو د خپل پریکړه لیک په یوه بله برخه کې داسې وویل:
ما به حکومت ملي و تمامیت ارضی دول همسایه احترام داشته.
موږ د ګاونډي هیوادونو ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته احترام لرو. له دوی غواړو چې د ډیپلوماتیکو اصولو پر رعایت کولو سره زموږ په جغرافیا کې د جګړې له زیاتولو څخه مخنیوی وکړي، او زموږ مخالفینو ته پټنځایونه، اډې او روزنیز مرکزونه برابر نه کړي. په بلخ کې لاریون کوونکو وسلوال طالبان په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د بشر ضد اعمالو په ترسره کولو تورن کړل، او ویل چې دا تروریستي ډله باید د مذهبي او دینی اصولو او مقرراتو په پام کې نیولو سره له انسان وژلو او بلواګرۍ لاس واخلي. مجیب حبیب زید، ازادي رادیو، مزار شریف.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو او مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړې قطعې د نن سهار په ډله ایز برید کې مرګ ژوبله اوښتې، خو تر اوسه پورې هیڅ چارواکي دقیق ارقام نه دي ښودلي. تر دې وړاندې یوه روغتیایي کارکوونکي د 12 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه، خو د دغه ولایت د روغتیا مسؤلینو وروسته دا خبره تصحیح کړه او ویل چې 12 تنه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوال مخالفینو اړوند درې شبکې چې دیرش تنه پکښې شامل دي نیول دي. د کندهار د والي له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان چې په تروریستي او تخریبي فعالیتونو کې ښکېل دي، د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو په همکارۍ ونیول شول. د سالنګ لویه لار نن د ترافیک پر مخ پرانستل سو. د سالنګونو د حفظ او مراقبت چارو رئیس عبدالبصیر حبیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې موټر له دوړو خو تک را تک پیل کړی دی. د غلر د شنبې د ماښام رئیس د سخت واورو له کبله د ترافیک پر مخ تړلې و. پاکستان په دغه یواد کې نن د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړ. دا د حکومت د ژمنې یوه برخه ده چې وایي د 2019 کال تر پایه پورې به په پاکستان کې د پولیو ناروغي له منځه وړي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه درې هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پېښې پکې ثبت شوي دي. د جرمنی د هوایی چلند فدرال اداره وی په پام کې لري روانه اونۍ د ایران هوایی شرکت ماهان د الوتنی جواز لغوه کړي. د جرمنی سیمه ایز رسنیو نن راپورونه ورکړل چې د ایران د استخباراتي ادارې لخوا د پټو عملیاتو د شک په تړاو د اقدام سوی دی. د روسیې پوځ وایي د سوریه دافې هوا ځواکونو نن سهار د اسرایلو د هوایي بریدونو په ترڅ کې تباندې دیرش کروز او اداره سوي بمونه دفع کړي دي. د روسیې دولتي خبري اژانس آر آی ای نوېستي د روسیې د ملي دفاع د ادارې له قوله راپور ورکړي چې په دې پیښه کې د سوریه څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. او د روسیې پوځي چارواکي وایي درې روسي سرتیري نن د ګرجستان په جلاسوي ابخازیا سیمه کې هغه مهال وژل شول چې زره واسطه یې یوې تنګې درې ته ولوېده. یو پوځي کمیسیون د دې پیښې پاره پلټنې پیل کړې دي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د هم سپورتي خبرونه چې یوسف خان ځدران چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. کندهار د بوستون د دوزنې سیالیو اتلولي خپل کړه. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ د مهالویش لمخه د روانه جنوري میاشتې په 11 نیټه د زونونو په کچه د ولایتونو ترمنځ د دوزنې سیالیو لړۍ پیل شوه. د نورو زونونو په څیر په بوستون کې هم څلور ولایتونو کندهار، زابل، هلمند، هرات ترمنځ دوزنې سیالیو ترسره شوه چې په پایله کې لمنځه د کندهار لوبډلې د لوبو اتلولي وګټل او د روانه لړۍ د دویم پړاو فرست کلاس درې ورځنیو سیالیو ته لار ومونده. له کرکټ بورډ څخه
خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د دوه ورځنیو لوبو لړۍ له پای ته رسیدو وروسته به درې ورځنی فرسټ کلاس سیالۍ هم پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یادو درې ورځنیو سیالیو ته د فرسټ کلاس دریځ ورکولو لپاره له نړیوالې شورا هم غوښتنه کړې ده. د افغانستان د والیبال سیالۍ د کامیر لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سراسري والیبال سیالیو نایب اتلولي بیا جیلانی لوبډلې وګټله. د افغانستان د والیبال فدراسیون لخوا دا سیالۍ د جدید میاشتې له 15 نیټې راهیسې د ملي اولمپیک کمیټې په جمنازیوم کې ترسره شوې. والیبال فدراسیون د دغو لوبو هدف چې له شلو څخه ډېرو لوبډلو پکې ګډون کړی و، ملي او د ځوانانو لوبډلې ته د پیاوړو لوبغاړو پیدا کول بللی دي. او وروستۍ خبر دا چې د بنګلادش د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې نن د چټاکانګ وکینګز او ډاکا ډاینامټس لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره کیږي. دا د بی پی ایل سیالیو 24مه لوبه ده. دا دواړه لوبډلې تر اوسه د جدول په سر کې دي، داسې چې ډاکې په شپږو لوبو کې 15 ګټلې او وکینګز هم په 15 کې 4. محمد شهزاد، محمد نجیب زادران په وکینګز او حضرت الله زازای د ډاکې ډاینامټس په لوبډله کې افغان لوبغاړي دي.
زمون غاغل ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته، ورپسې به بیا د افغانستان اړوند راپورونه خپاره شي. د اسرایلو پوځ تایید کړی ده چې په سوریه کې نن د ایران پر پوځي اهدافو حمله کړې دي. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې اسرایلو د یو بیساري اقدام په ترڅ کې پرانا ورځ د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې ځینې اهداف په نښه کړل. په دې اړه د اجمل اند په راپور کې نور جزئیات واورئ.
د اسرایلو پوځ په دې اړه وروسته له هغې اعلامیه خپره کړې چې وایي دفاعي سیستم د ګولان په لوړو کې د اسرایلو پخوا ورتلونکي توغندي شنډ کړي. د اسرایلو پوځ وایي موږ د سوریې په خاوره کې د ایران د قدس د ځواک پر اهدافو بریدونه پیل کړي. د اسرایلی پوځ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دوی د سوریې وسلوالو ځواکونو ته پر اسرایلي خاوره او ځواکونو د برید یا زیان اړولو د هرې هڅې په وړاندې خبرداری ورکړې. په دې اعلامیه کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو اسرایل له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په خپل ګاونډي هیواد سوریه کې به د ایران نظامي حضور او پیاوړتیا ونه زغمي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې ویلي توغندي د دمشق هوایي میدان ته نږدې او د پایتخت په شاوخوا سیمو کې لګېدلې او ظاهرا پکې د وسلو هغه زیرمې په نښه شوي چې ایراني ځواکونه او د حزب الله ملیشیا کاروي. دا ډله وایي په پیښه کې 12 کسان وژل شوي. د سوریې پوځ هم ویلي چې اسرایلو پرې د دوشنبې د ورځې په سهار د رهبري شوو توغندیو برید کړی، خو په وینا یې د دوی د هوایي دفاع سیستم د دې توغندیو ډېرې مخکې له دې چې اهدافو ته ورسیږي له منځه وړي. د سوریې پوځ همدارنګه ویلي چې دوی د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د دې بریدونو متقابل ځواب هم ورکړی. د سوریې دولتي ټلویزیون وایي د دمشق هوایي ډګر ته په نږدې سیمه اسرایلو شپږ توغندي ویشتي. په وینا یې 15 یې په هوا کې له منځه وړل شوي او یو یې په نږدې سیمه کې په کروندو لګېدلې. د روسیې رسنیو بیا د روسیې د ملي دفاع د مرکز په حواله ویلي چې د اسرایلو لخوا پر سوریه ویشتل شوي تر 150 زیات توغندي او رهبري شوي بمونه یې په هوا کې له منځه وړي. مسکو همدارنګه وایي چې په دې بریدونو کې 4 سوریایي سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. روسیا او ایران د بشار الاسد په مشرۍ د سوریې د حکومت مهم ملاتړ دي. اسرایل وایي ایران تبا په سوریه کې د پوځي اغیز د پیاوړتیا اجازه ورنکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت د ریاست چارواکي وایي چې په روان 1390 کال کې په عوایدو کې څه باندې 40 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی. د دې ادارې چارواکي وایي په بلخ کې موجوده ناامنۍ د دې باعث شوي دي چې د ځمکني ترانسپورت په وسیله په بلخ کې د سوداګریزو محصولاتو لیږد کم شي. دا اداره وایي په مزار شریف ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې د ورکولو په هدف هڅه کوي چې 4 نوي ځمکني ترمینالونه وبخي جوړ کړي. د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت ریاست مسؤلان وایي چې په 1390 کال کې په وایدو کې کابو 40 میلیون افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د دې ریاست مشر مصطفی سروش ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د عوایدو مجموعي شمېر 1 میلیون افغانیو ته رسیږي چې دا رقم په 1390 کال کې څه باندې 2.5 میلیون افغانۍ و. مصطفی سروش وویل
در سال 1397
عواید ما نسبت به سال مالی 1396 در حد 91 میلیون بوده که حدوداً 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
در بلخ د ځمکني ترانسپورت مشر وایي چې په دې ولایت کې د شته نامنیو له امله د سوداګریزو فعالیتونو کچه کمه شوې او دا مسله سبب شوې چې د ځمکني ترانسپورت په وسیله د تجارتي توکو لیږد رالیږد کې هم کموالی راشي. مصطفی سروش وایي که د نامنۍ له امله د سمنګان له دریسو فلسفلۍ څخه مزار شریف ته د ډبرو سکرو په لیږد کې کموالی نه وای راغلی. اوس مهال به د بلخ د ځمکني ترانسپورت ټولیز عواید په 1390 کال کې څه باندې 100 میلیون افغانۍ وو.
نامنیا نمی بود ما میتونستیم حد اکثر در حدود 100 میلیون میتونستیم عواید کنیم، نه تنها در مسیر دریسوف است بلکه در مسیر ولایت بلخ و شبرغان. ای هم متاسفانه یکی از ساحات است که ما آسیب پذیر است.
د بلخ د ځمکني ترانسپورت مسئولان وایي چې هڅه کوي مزار شریف کې د سړکونو د تنګوالي او د ترمینلونو د نشتون له امله په ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې ستونزه چې خلک ترې شکایت لري ډیر ژر حل کړي. د بلخ د ځمکني ترانسپورت مشر مصطفی سروش وایي په همدې منظور په مزار شریف کې د ځمکني ترانسپورت لکه وړو ګاډو او ترکونو څلور نوي ترمینلونه هم جوړ کړي. موجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه فیضی د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ نه تلیفون پر کړم. د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه کوم چې زموږ ستونزې په لوړ پوړو چارواکو پورې رسوي. زموږ د کندهار په ولایت کې د داخلي د بند چې په اوس زمانه کې یا په نننی وخت کې دغه اوبه زموږ د کندهار د کوم ولسوالۍ دپاره چې مخکې اوبه ورکول اوس یې نشي ورکولی، ځکه ډم ټوله د خاورې د خوړې ډک شوی دي. نو ډم ډېره خوړه و، ډېره خاوره نیولې ده. دوه ځلې د کرزي ولسمشر کرزي په دوره کې پیسې پر دغه باندې را ووتلې، خو متاسفانه چې کار هم نه وسو او کم شرکتونه یا پیسې یا کار چې اعلان سو هغه هم ورک سو. بیا نو یاد نو اوس د مرکزي حکومت نه خصوصا د اشرف غني نه موږ دا خواهش او دغه ارزو لرو چې دغه د داخلي بند موږ ته جوړ کړي. د دغه داخلي د بند څخه ټول کندهار ولایت استفاده کوي، ځکه هغه ولسوالۍ چې د روبو لاندې دي هغه د روان اوبو استفاده کوي. هغه ولسوالۍ چې اوبه نه لري هغه د لاډم زیاتو د دې برمې اوبه کوي. نو دغه موږ ډېر غټ مشکل دی. السلام
علیکم، سر نور افغان در پاکیا ورک سم کنه و رسوانه دیسل ملخیر کلینا تاستات عباس کیا دا اشرف غنی دا خوب ریک دا دا کرزی صاحب دی داوری نا دی مونگ دی پاکیا دی جانی خیم و دا سم کنه ترمان چه شر کلومتر ترسی که دا سرک منظور شو میره با دی جای هم ورطا منظور شد دی و ملیون پشو خو که خیلی خو بعد وقت نا چه دی باز خلق و لخواره تروسه پوری ورته کوم احمد ته لري ورکر شوی او د سړک ترانزیتي کوملاري چاري بشپړ شوی دي. فقط ته आवाज نه خام جوړ کړی دی نور په مغه دي پوری کړی. که زموږ ته دغه आवाज دی رادیو دی لاره نه مسور چارواکو ته تاسو لاره وره هر څو شي مونږ به تاسو نه ډیر مننده یو. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کندهار ولایت سوداګر وایي چې د دې ولایت وچه میوه لا هم د پاکستان او هند په نوم نړیوالو مارکیټونو ته استول کیږي. سوداګر وایي ګاونډي هیوادونه دا کار نړیوالو مارکیټونو ته د دوی د محصولاتو د نه رسېدو له کبله کوي. چارواکي بیا په هوایي دهلیزونو کې ستونزې او د معیاري بسته بندۍ نشتوالی د دې کار علت بولي. له کندهاره د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی راپور راکوي.
د روان کال په تیرو نه میاشتو کې لکندهار څخه پاکستان او هند ته له 100,000 ټنه څخه زیاته میوه صادره سوې. د کندهار سوداګر وایي له دغه ولایت څخه تر ډېره ګاونډیو هیوادونو ته صادرې سوي وچې او تازه میوې د نړۍ مارکیټونو ته د دوی د نه لاسرسي او کمو امکاناتو له امله د هند او پاکستان په نومونو لېږدول سوي. دا جا احمد الله واجی کاکا په نومونو د وچې میوې سوداګر د سړو خونو تر څنګ نړیوالو مارکیټونو ته د افغانستان په نوم د میوه د لیژل لپاره د امکاناتو غوښتنه کوي.
زر چې دا د افغانستان میوه ده، مقصد موږ داسې اورېدلې چې دا اوس نور مملکتو ته ځي، یعنې هغه یې په خپل نام هلته خرڅوي، یعنې هغه داسې میوه نه لري لکه دا زموږ د افغانستان میوه چې ده. نو زموږ خواهش دا دی چې مقصد زموږ سره قرارداد وسي د افغانستان په نامه وسي، یعنې دا زموږ میوه نور مملکتو ته ځي د افغانستان په نامه ولاړه سي. یعنې زر ډېر ښه شی دی، په نور مملکتو ته ځي، هندوستان ته ځي، د هغه ځای ته نور مملکتو مملکتو ته ځي
موږ د حکومت صدا غوښتنه لرو چې دا زموږ معلوماته د لیش ټولنه جوړ کړي او قراردادونه وکړي د امریکا د لندن د جاپان مقصد د عربستان د هر ځای سره باید دی قرارداد وکړي
که څه هم افغان دولت د اقتصادي ودې په موخه د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره وایي دهلیزونه پرانیستل خو د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنا په وایي دهلیزونو کې ګډوډي او مځکني ترانسپورتي ستونزې د نړۍ د مارکیټ پورې د افغان سوداګرو د نه رسېدو لاملونه یادوي
چې زمینی لار مو داسې سخته ده او هوایي مشکلات هغه وطنو ته چې باید موږ یا هغه ممالک ته چې موږ باید واستو هغه موږ ته شرایط نه دي آماده یوازې هندوستان ته موږ ته هوایي دهلیز دی هغه هم ډېر په ندرت سره خورا په کم تعداد سره موږ هغه بارګیري کوو او هغه هم په خپل وخت باندې نه وي بیا وخت خو چون موږ میوه ډېره ده هغه تورم کوي هغه د دغسې په لس ټنو په شل ټنو په سل ټنو په زر ټنه نه خلاصېږي.
د جنوبي ولایتونو د تازه میوو پر مهال د پاکستان لخوا د لارو بندېدل او له سوداګرو څخه د ډمیریچ او خاک پولې په نوم د پیسو اخیستل چارواکي نورې هغه ستونزې یادوي چې افغان سوداګر ورسره مخ دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو شه باور استاد ازادي راډیو 19 ډراما یو کلی زرغغونه وړاندې کیږي خو له هغه مخکې د خبرونه ورستای راپور د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله یې سږ کال د بیکارۍ کچه راټیټه کړې. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د 1990 مالي کال د لاسته راوړنو د راپور ورکولو پر مهال وویل چې د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته یې د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې ډیر کار کړی او دا پروګرامونه د عملي کېدو په حال کې دي. ناجیه ساپۍ راپور راکوي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي متحده عربی اماراتو ته په قانوني ډول د افغان کارګرو لیږل د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د کاري زمینې برابرول، حرفوي او فني زده کړې د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې د دغه وزارت له مهمو اقداماتو څخه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دوشنبه په ورځ د 1990 مالي کال د لاسته راوړنو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې دغه وزارت د کورنیو او بهرنیو ادارو په همکارۍ توانیدلی چې په روان کال کې کاری فرصتونه زیات کړي.
اشتغال محورسازی بودجه به نحو بسیار خوب صورت گرفت.
د کاری زمینو د برابرولو لپاره بودجه په خطوګه ترتیب شوی، یعنی هر هغه پروژه چې بودجه نشي لګولې نورو پروژو ته ورکول کیږي. په همدې اساس سږ کال د کار موندنې فرصتونه ډیر شوي او د کار ملي پالیسی او د کارګرانو د لیګلو ملي ستراتیژي جوړی شوی او په ماشومانو د کار د من ستراتیژي هم ورسته شوی ده، یعنی د کارګرانو د حقوقي شرایطو د خوالي لپاره مهم کارونه ترسره شوي دي.
مهم برداشته شوه.
خغلی زکی ویل پر روان کال کې د فنی او حرفوي زده کړو د ملي ادارې په جوړولو سره په سلور د شولایتونو کې ل 15000 څخه زیات کسان د حرفو د زده کړې په برخه کې روزل شوي دي. په دغه ناسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر ویل چې په 1990 مالي کال کې د 90% عادي بودیجی او 19.15% پرمختیایي بودیجی لګول خې چې د کار موندنې په برخه کې اقدامات زیات شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په داسې حال کې د کاري زمینو د برابرولو خبر کوي چې اوس مهال د کار په شرایطو برابر 1.9 میلیونه کسان له بیکاری زوريږي. له دې وړاندې د افغانستان د اقتصاد وزارت هم ویلي چې نږدې 1 میلیون لوستي ځوانان بیکار دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحاد رئیس معروف قادری کسه هم د دغه وزارت له اقداماتو هرکلی کوي خو وایي د بیکاری کچه د راټیټولو لپاره باید لا نور اقدامات وشي.
شما میدانین که ما از سالهای دور بیکارا را داریم.
تاسو په دې پوهیږئ چې د وزګارو کسانو شمیره زیاته ده او په دې کې لوستي ځوانان هم ډیر دي، خو هغه څه چې موږ هیله لرو تر اوسه پورې ترسره شوی نه دي. زموږ غوښتنه دا ده چې په کلنی ډول تر 1.5 میلیون پورې کاري فرصتونه برابر شي، څو په راتلونکو کلونو کې د کم وزګارو کسانو شاهدان واوسو.
ښاغلی قادری ویل په کلنی ډول د کار په شرایطو برابر 400,000 ځوانان د وزګارو کسانو په ډله کې شاملېږي چې له دې امله ډېری ځوانان د هیواد پرېښودو ته اړ کیږي.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زرغ گونه ډیر می خوږ ووریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکات. تاسو ووریدل چې قندغه ډیر خوشاله وو، هغه زکه چې خپل زوی په کورس کې شامل کړی وو. اوس به ووری چې مولوی صاحب څه شته خوشاله دی.
سبحان الله، د جمعات حجره در باندې ښکلی ښکاري. ته ګوره، خان صاحب، دلاور خان، نعیم خان، ملک صاحب نواب او نور د کلي مشران راغلي دي. ان شاء الله تعالی چې د خیر خبرې به ترې
وکړو. مولوی صاحب، موږ د کلي مشرانو په یوه خبره ملکه سره وکړه، اوس تا ته راغلي یو چې مشوره در سره وکړو.
مشوره خو سنت طریقه ده. هغه متل دی چې وایي چې په سلاوي هغه کار بې بلاوي.
وایم مولوی صاحب، ګل خبره دی وکړه. نعیم خان، اوس مولوی صاحب تاسو خبره وکړه.
ملک صاحب نواب خان، زه خوایم چې خان لالا دی ورته ووایي.
مولوی صاحب، خودش دغه تېره جمعه تاسو وویل چې شرعي مهر واجب دی او د واده شوې نجلۍ حق دی. نور که پلار، ورور او یا د جنۍ کورنۍ په خپل سر د زوم په کورنۍ داسې ولور یا په بل نوم څه شی ږدي، دا نو ښه کار نه دی.
سبحان الله، ماشاءالله. خان صاحب، نام خدای، چې زما خبرې مو ښې په غوږ کې نیولی دي. په رښتیا هم هغه ورځ مې د شرعي مهر خبره کړې وه چې واجب ده او د واده شوې ښځې حق ده.
خو ځینې کورنۍ هغه د مهر مال او پیسې هم جلۍ ته نه ورکوي.
الله جل علا شانه دې داسې خلکو ته هدایت وکړي. ښه، تاسو د ولور د مخنیوي خبره وکړه. داسې وکړئ چې په اخلاص او اتفاق راټول شئ. څه چې جایز وي هغه کوئ. خویندو، لونو او زامنو ته چې الله جل علا شانه کوم حقونه ورکړي، تاسې یې مه محرموئ.
مولوی صاحب، موږ خو پټې سترګې یو. ته به یوه مهرباني وکړې چې وخت په وخت به لار راښیې نو.
په دواړو سترګو، زه د همدې لپاره ستاسو کلي ته راغلی یم چې خلک د دین او علم له ګټو خبر کړم او په خیر و شر یې وپوهوم. رښتیا، یوه بله خبره هم را یاده شوه.
کومه خبره مولوی صاحب؟
هوښیاران متل کوي، وایي چې لیوه لاسه ټک نه خیژي. دا ستاسو په کلي کې تکړه او دیندار ځوانان شته. که هغوی هم د خیر په دې کارونو کې در شریک کړي ښه به وي.
مولوی صاحب، نام خدای دې وي، زموږ د کلي ځوانان خو همیشه د خیر په کارونو کې بوخت دي. چې د دوی ملاتړ راسره وي، زموږ زړونه به بیخي په ډاډه وي.
گرانو همکارانو، ټول ستړي مشي
خانه
نارې اوسې رئیس صاحب.
خوشاله يم چې زمونږ د ادارې کارونه ښه روان دي. شکر ده چې د فساد مخه مو نیولې ده. ښځو او نارینهو ته مو یو ډول حقوق ورکړي دي. د ښځو دپاره مو د لمانځه ځانګړی ځای جوړ کړی دی. تشنابونه جدا دي.
مننه رئیس صاحب. هغه میرمنې چې اولادونه لري وړکتون هم لري.
مونږ به کوشش وکړو چې په خپله اداره کې نورو تکړه میمونو ته د کار طریقې جوړې کړو. دا خلاصه کوي چې ځینو تکړه میمونو ته به لوی لوی پوستونه هم ورکړو.
خدای دې نورم توفیق راکړي چې په خپلو کارونو کې کامیاب واوسو.
آمین
آمین. ښه ګرانو همکارانو، تاسو خبر یاست چې د څه لپاره مو راغوښتی؟
رئیس صاحب، څه ووایو؟ د دفتر خزینه مامورینو خو هم یوه خبره در سره شریکه کړې وه.
مالیه جانې، هماغه ستاسو وړاندیز مې ډېر خوښ شو. اوس په دې ادارې ټول کارکوونکي خبرې پی وکړي.
رئیس صاحب، کور دې ودان چې زموږ په وړاندیز دې غور کړای دی.
خو طیبه جانې، زه خبر نه یم.
مامور صاحب فاروقه، طیبه او نور خزینه مامورین نیت لري چې د دفتر هغو کارکونکو ته لیک او لوست وخی چې په لیک لوست یا نه پویږي او یا هم کم پویږي.
اوه رئیس صاحب، دا خو به ډیر ښه کار وشي. خدای دې همیشه کامیابی لري. د لیک لوست د زده کړې د ټولګي خبره به په دفتر کې ډیره یادوله.
خو مامور صاحب فاروقه، تاسو به هم په سپین میدان نه پریږدئ او مرسته به ورسره کوئ.
په دواړو سترګو د دفتر ټول مامورین به برخه پکې اخلي. منظم الویش به ورته جوړوو. په خپل وخت ټولګي ته ورځو او درس به ورکوو.
مامور صاحب فاروقه ډېره مننه چې داسې ده زموږ پروګرام به نور هم پسې کامیاب شي.
طیبه جانې، کامیاب څه چې د نورو ادارو به هم ورپام شي او له موږ به رنګ واخلي.
که داسې خوشي زموږ د ادارې نوم به نور هم روښانه شي.
لطفا همکارانو غلي شئ. رئیس صاحب مهرباني وکړئ، دا د ټول درته غوږ دي.
په عزت اوسې طیبه جانې. خبره مې دا کوله چې د لیک لوست لپاره ټولګی او د ضرورت وړ شیان برابر دي. په بسم الله سره سبق ورته پیل کړئ.
ګلالۍ لورې، تا ته مې ویلي وو چې د روژه ماتي لپاره به په سبو پسې د باغ پټیو ته ځو، ولې دې ځنډ وکړ؟ وی دا څه وینم ستا په سترګو کې؟ خو اوښکې دي.
نه نه شفیقې ترورې، هسې
هسې څه سپینه خبره وکړه.
مورې ته مه وارخطا کېږه، د ګلالۍ زړه د مرغۍ دی، په وړو خبرو هم خفه کېږي.
د څه شي په وړو خبرو؟
اسلم وایي چې پلارګنۍ کره لاړه شه.
پلارګنۍ کره؟ اسلامه د څه لپاره یې د پلارګنۍ کره لېږي؟
مورې ته سړه اندېښنه مه اچوه، ما ویل چې له مور او پلار او خویندو ورونو به رخصت راواخلي.
وی ولې څه پېښه شوې ده؟
څه پېښه نه ده شوې، اولاد ته د تګ خبره ده.
د څه شي د تګ خبره؟ دا خبرې ولې رانه پټوئ؟ نږدې دی چې زړه مې پراخ کوچوي.
وای مورې خدای دې نه کې، دا څه وایې؟ ولې تا ته مې پلار نه وویلې چې شرکت تاوان کړی دی؟ او زه او ګلالۍ به ولایت ته ځو او زه به
او ته به هلته څه کوې؟
زه به د شرکت کارونه سنبالوم چې له تاوانه یې راوباسم. تا ته خو پته ده چې ګلالۍ هم سبق ویلی او هم به کمپیوټر پوهېږي، له ما سره به د شرکت په کارونو کې مرسته کوي.
ښه دا خبره ده، اوس مې سر پرې خلاص شو. خو ستا پلار ته ما هم یوه خبره کړې وه.
ښه، تا ورته څه ویلي وه؟
ورته ویلي مې وو چې په اسلامه ګلالۍ پسې خفه کېږم. او
نه نه ترورې، ته به نه خفه کېږې، ولایت خو دومره لرې نه دی، ځو راځو به.
ګلالۍ ته هم له لور نه راته کمه نه یې، اسلم مې زوی دی، مور ته د اولاد جدایي سخته وي.
مورې ما ویل چې ته خو به ډېره تکړه یې، دعا به راته وکړې، په خندا به مو رخصت کې او اوبه به راپسې وشیندې.
اسلمه ته د روغ زړه خبرې کوې چې تاسې نه یې، دا کور به راته بل ابله سي.
شفیقې ترورې، زما خپل هم له تاسو نه زړه نه ځي، خو چې بیا فکر وکړم وایم چې اسلمه ملامت نه دی، د شرکت د ګټې او تاوان خبره ده.
نه نه ګلالۍ لورې، یا به تاسې هم نه ځئ، که بیا ځئ زه به هم درسره ځم. و موریدل
دکتر دی ودروا خدای دادا دکتر نه بربادا
سردی بود مشا داناری جوالی.
وای وای خدای دادا نخدا نگدی دی کپلی را ماتا کرده و توائی خا
نو ته لیوانه یې که د بنګ وهلي دي؟ زړه دې بدمشا، خو په لاره کې به د سړي غوندې ولاړ وې، غږ به دې کړی وو، ما به ټیکټر درته وزرولی وو.
ما به ټیکټر نه، تا خو له ټیکټر نه سمه هیلیکوپټر جوړه کړې وه ته وایې ښه. مجبور شوم چې منډه واخلم او ټیکټر ته وخېږم ته وایې ښه.
نور وایه.
نور یې دا چې زړه مې له خوشحالۍ نه داسې باغ باغ دی ته وایې ښه.
رښتیا؟
اول د ټیکټر له سیټ نه راکوز سه او داسې ښه غوړه مبارکي راکه.
وایم مبارک مبارک، ته صبر چې په غی کې دې ونیسم او دا خړه پړه ټنډه دې هم ښکل کړم.
بس نور مې مخ کولا و ته وایې ښه، اوسې نه چې په ټنډه مې غاښ ولګیې ته وایې ښه.
ته وایې ښه، زه هېڅ نه وایم ښه، ستا ټنډه خو څه مڼه نه ده چې غاښ به پرې لګوم. ښه زړه دې بدمشه، اوس نو هغه د خوشحالۍ زیری راباندې وکړه.
زیری خو دا دی چې د کلي مشران مولوي صاحب ته ورغلي وو، چې مسلحات وسره وکړي او په ودونو کې د ظالمانه او بې ځایه رواجونو مخه ونیسي.
رښتیا؟
وخت او دا یې ویلي چې نور به هیڅوک له ښځو سره بې عقي او ظلم نه کوي، په وعده کې به پوښتنه تې کوي، د میراث حق به یې نه خوري، د تعلیم او مناسب کار اجازه به ورکوي.
یار زړه دې بدمشه، که داسې وشي غوړي به لا غوړ شي. رښتیا ما هم خپله میرمنه زرپری ته ور ولېږله، چې هم زرپری په خپل حق وپوهوي او هم یې کورنۍ ته ووایي چې له زرپری سره دې مصلحت وکړي او په خپل سر دې نه ودوي.
قربان چې داسې ده، اوس به دې زم ټنډه ښکل کړم. ظالمه دعا کوه تم زما غوندې دا لامه لنګې ګوندې خدای مې ارمان پوره کړي ته وایې ښه.
درنو اورېدونکو، وا مو اورېدل چې خدای داد له موسی ګل نه ښه زیری اوري، او دا زیری دا دی چې د دوی په کلي کې به وروسته تر دی په ودونو کې ولور نه وي. ستاسو په شاوخوا کلیو او ولسونو کې د ملا ماتوونکي ولور له کړاو څخه څومره خلک په عذاب دي؟ آیا تاسو د دین په رڼا کې د ولور د مخنیوي لارې چارې سنجولې دي؟